ستړي مشهید د مشاله ډیو خبرونه ته غواګي دا خبري غړې درته ز نجیب امیر د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. له خبرونو وروسته د راپورونو لړۍ درته پیلو. اول پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. دا خبرونو سرټکی د خیبر باړې سیاسي اتحاد د امن پاسون لپاره سر لسابانه د لاریونونو جلسو لړې پیلوي. د بلوچستان په شیرانی ضلع کې ټرافیکي حادثه کې 15 کسان مړه او شل ژوبل شوي دي او د صحت نړیوال ادارې په غزه کې د ګزړن ضد ساسکو کمپاین بریالی بللې. د خبرونو تفصیل. د خیبر ضلع د باړی سیاسي اتحاد وای سر لسبا یعنی اتوار ورځې د امن پاسون په نوم د احتجاجونو او لاریونونو لړۍ پیلوي. د باړی سیاسي اتحاد یو مشر هاشم خان افریدی پرون مشال لړۍ وویل چې دا لړۍ به د امنیت تر قائمېدو او پوځي عملیاتو درېدو پورې روانه وي. نوموړی وایي د سیاسي اتحاد غړي به کور په کور ګرځي او خلک به د احتجاجونو ته راپلي. له خیبره د قومي اسمبلۍ غړی اقبال افریدی وایي خلک امن غواړي نو باید د پاسون ملګرتیا وکړي.
او په 15 تاریخ باندې چې کوم په بوڑا کې د امن د پوره کومه جلسه کیږي پدا کې مشران پدا کې ظالمی پدا کې استادان پدا کې سټوډنټون پدا ټول غا کوم چې پدا کې شرکت وکړي. دا ظلم او جبر او دا بربریت دا مزید نور په قبایلی علاقو کې قطعی موږ نه منو.
د خیبر ولسوالۍ چې له تیرو دوو کلونو راهیسې د سیمې امنیت خراب شوی هلته هدف یې بریدونه دوام لري. وسلوال په ښکاره ګرځي او له خلکو قلنګونه اخلي. بلخوا د پاکستان پوځ په دې وروستیو کې ویلي چې د خیبر په تیره او ځینو نورو سیمو کې د وسلوالو خلاف عملیات کړي چې په کې یو شمېر مطلوب وسلوال وژلي هم دي. په خیبر پختونخوا کې له بارانونو سره په تړلو تازه پیښو کې لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي او درې ژوبل دي. د خیبر پختونخوا د قدرتي آفتونو پر وړاندې د مبارزې ادارې پی ډی ایم ای نن پر خپلې ویبپاڼې لیکلي چې بېګا د چارسدې په خټ کورونو کلي کې د تیز باران له وجې د یو کور چت راپریوته چې په دې کې ساجد نومي یو تن د هغه مېرمن او درې بچي مړه شول. پی ډی ایم ای وایي دوهمه پیښه پرون په دیر کې رامنځته شوې چېرته چې آسماني تندر یو تن وژلی دی. پی ډی ایم ای زیاتوي چې په خیبر پختونخوا کې د جولای له لومړۍ څخه تر دې دمه له بارانونو سیلابونو سره په تړلو پیښو کې 102 کسان وژل شوي، 106 څلوېښت ژوبل دي او څه باندې 1100 ودانیو ته زیان رسېدلی. نن د بلوچستان د شیرانی ضلع په دانې سر سیمه کې د مسافرو یو بس واوړید چې پکې لږ تر لږه 15 کسان مړه او شاوخوا شل نور ژوبل شول. د چارواکو په وینا دا بس له اسلام آباد څخه کوټې ته د ډیرا اسماعیل خان په نېشنل های وې روانو چې یوې کندې ته پرېوت. د بلوچستان حکومت ویان شاهد رند له رسنیو سره په خبرو کې ویلي دي چې د حادثې وجوهات به معلوموي او ټول ژوبل کسان د لیویزو او پولیسو په ګاډو کې ژوب هسپتال ته وړل شوي دي. په پاکستان کې ټرافیکي پیښې زیاتره وخت قوانین نو نامل کېدو د سړکونو د خرابوالي او د ډرایورانو د بې احتیاطۍ له وجې رامنځته کیږي. د کوټې په کوچلاغ سیمه کې 14 دوه پولیس سرتیري وژلي او یو ژوبل کړی دی. د کوچلاغ تھانې د چارواکو په وینا د پولیسو گاډۍ د سړک گاډې په خښ شوي ماین ور برابر شوی او 14 شوی ده. دوی وایي پولیس ته معمول په گشت روان ول. په وژلو شو کې یو د پولیسو افسر خودل شوی. دا په داسې حال کې ده چې پرون هم د بلوچستان صوبې په قلات ضلع کې د امنیتي سرتیرو پر گاډۍ سړک گاډې بمبرید کې 8 سرتیري ژوبل شول. له هم د یادو پیښو ذمہواري تر دې دمه چا نه ده منلې. د بلوچستان په مستون کې د لیوی سرتیرو مظاهره چانو ترمنځ په نخته کې د دوو لیوی سرتیرو په ګډون درې کسان وژل شوي او څلور ژوبل دي. د بلوچستان د لیویز مشر نصیب الله خان نن مشاله ډیو تویل پرون ماخام د مستون په درینګړ سیمه کې ځینو کسانو له لیوی څخه د وطن خوشی کولو لپاره د احتجاج په توګه د کوټې نوشکي لوی سړک بند کړی و. د په خبره چې کله لیوی سرتیرو دغه لوی لارې د خلاصولو هڅه کوله نو د دواړو خواو ترمنځ نښته رامنځته شوه. د مستون مرستیال کمشنر سمی آغا مشال لډیو ته ویل دي چې په نخته کې دوه لوی سرتیر او یو مظاهره کوونکی وژل شوی او د اس اچ او ایاز محمد په ګډون څلور کسان ژوبل شوی دي. نوموړی وایي تر دې وروسته سرحدي عسکر د پیښې ځای ته ورسېدل او یاد سړک کې د ټرافیک پر وړاندې خلاص کړ. له پاکستان او ایران څخه په تیرو سالي رښتو ساتونکو کې افغانستان ته د 355 کورنۍ د ستنېدو خبر ورکړل شوی دی. باختر اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی نن خبر ورکړی چې پرون د تورخم لاره 29 کورنۍ د کندهار د سپین بولډک لاره 10، د نیمروز د اوریخم او پله لاره 15، او د هرات د اسلام کله لاره 260 کورنۍ خپل هیواد ته ستنې شوی دی. په خبر کې نه دی ویل شوی چې دغه کورنۍ په خپل خوخه په جبري ډول افغانستان ته ستنې شوی دی. د صحت نړیوال ادارې په جګړه ځپلې غزه کې د ګوزان یا پولیو ضد څاڅکو ورکولو کمپاین لومړی پړاو بریالی بلل دی. د صحت نړیوال ادارې ویلي چې په دې مهم کې له 15 لک او 2000 نه زیاتو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړل شوي دي. د یادې ادارې مشر ټیډروس اډانوم ګبریسوس پرون پر ایکس پاڼه لیکلي چې دا په ټوله غزه تړنګ کې په سخت ورځني ژوند کې یو ستر بریا ده. د ده په وینا د لاغې وروسته ده چې په غزه کې د دې ناروغۍ د خپرېدو ویره خودل شوې وه. دا په داسې حال کې ده چې د روانې جګړې له کبله د غزې د نږدې 2.5 میلیون آبادۍ زیاتره برخه د خپلو کورونو پر پرېښودلو او په تنګو او سخاو ځایونو کې پر پناه اخیستلو مجبوره دي. خبرونه پای به هم ستړې مشه. خبرونه مو اوریدل. د دې خبرونې ځینې ریپورټونه دادي. د خیبر باډې سیاسي اتحاد مشران وایي د امن لپاره د پاسونونو لړۍ پیلوي. یو ځای مشر هاشم خان وایي
د ټولو دا عہد کړی دی چې ټول پکې مروم مونږ به تر هغه پورې د امن د خبرې نه کینو چې تر کومه پورې ریاستی ادارو خپل ذمہواري سرته نیو رسولې.
مولانا فضل الرحمن وایي د عدلی یا د نورو ادارو د مشرانو د کاري مودې غزول ناسم روایت دی. د کورمی سنیانو د مقدساتو شخ د مقدسو شخصیتونو د توهین خلاف احتجاج پیل کړی دی. د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن په کوټه کې د مذهب سپکاوي په تور د وژنې غندنه کړې ده. د پاکستان یو ستر دینی عالم قبله ایاز هم دا پیښه غندي.
شریعت دې اجازه نه ورکړي چې افراد قانون په خپل لاس کې والی د کفر فتوا دا عام خلکو ته اجازه نشته چې ولګي او مصلا اقدام لکه تصلا ورکول دا صرف ریاست استحقاق دی.
په بلوچستان صوبه کې 3 میلیون ماشومان له ښوونځي د باندې دي. یو ځای خبریال سید علی شاه وایي د حکومت هڅې د پام وړ نه دي.
دا هڅې اعداد او شمار د زما په فکر سره د اولس سره دوکه ده. سکول سره د باندې کښنیان د هغو بیرته سکولو ته راوستلو ماته څه سیریس ګام نه معلومیږي.
ترانو ریدونکو سمون کاک لا پراګ درسیږي. که تاسو موبایل سمارټ فون لرئ نو تاسو همدا شی بکول شي اپ سٹور ته لاړ شي یا ګوګل انډراید سیستم کې چې تاسو کوم سٹور ویل ته ولیکي مشال رادیو د اپلیکیشن بخته کې بیا به دا ژوندې خبرونه او نور خبرونه پاکې رڼې موبایل فون دلاره هم واوري. وسم رپورټونه د سر رپورټ د خیبر قبایلی ضلع د باړې سیاسي اتحاد مشرانو په خیبر ضلع کې د امن پاسونونو د یو لړۍ پیلولو اعلان کړی دی. دوی د دې لپاره کور په کور او حجره په حجره ګرځي او لس له ګډون کولو بلنه ورکوي. د اتحادي مشران وایي چې لومړی امن پاسون به سبا یعنی د سپتمبر په 15 په باړه کې کوي او له دې نه وروسته به تر هغې امن لاریونونو ته دوام ورکوي چې تر څو ریاست خپلې ذمهوار نوی پورا کړی او خلکو ته تحفظ نوی ورکړی. دا په داسې حال کې دا چې د خیبر په ګډون د خیبر پښتونخوا ډېرې سیمې د بدامنۍ او بېقرارۍ په لمن کې دي. فرهاد شینواری رپورټ لري.
د باډي سیاسي اتحاد یو مشر هاشم خان پردي مشال ریډیو ته وویل چې دوی په بیلا بیلو کومونو کې امن لاریون وکړ او خلک یې دې ته وهڅول چې دوی سره په را روانو امن پاسونونو کې ګډون وکړي.
دا به کوو تر هغه پورې به یې کوو چې تر کومه پورې دوی د اپریشن نوم اخلي چې تر کومه پورې دهشتګردي وي چې تر کومه پورې بدامني وي. دا باډه سیاسي اتحاد به انشاءالله تر هغه پورې ملا تړلې وي که څوک په کیمریم د قرباني به ورکړي او کده چا کور ورانیګم دا قربانی به ورکو کا څوک نیویشم دا قربانی به ورکو ان شاء الله. سیاسي اتحاد کې چې څومره غوندونه دي 15-14 پارټي او تنظیمونه او کاروانونه دي پکې د ټولو دا عہد کړی دی چې ټول پکې مروم مونږ به تر هغه پورې د امن د خبرې نه کینو چې تر کومه پورې ریاستی ادارو خپل ذمہواري سرته نیو رسولي.
خیبر نه د کمی اسمبلی غړي اقبال اپریدی هم په ټولنیزو رسنیو باندې په خبره کړي ویډیو کې ویلي چې د باړي سیاسي اتحاد د امن پاسونونو ملاتړ کوي او د سپتمبر په 15مه نیټه چې کوم لومړی پاسون کیږي په هغه کې به ګډون کوي
او په 15 تاریخ باندې چې کوم په بوڑا کې د امن د پوره کومه جلسه کیږي پدا کې مشران پدا کې ظالمی پدا کې استادان پدا کې سټوډنټون پدا ټول غا کوم چې پدا کې شرکت وکي کا تاسو غوړو چې پدا لوکا کې دي تاسو محفوظ دي تاسو بچی محفوظ دي تاسو سرونه محفوظ دي تاسو کاروبار محفوظ وي نو تاسو په 15 تاریخ پدا عظیمه جلسه کې شرکت وکړو چې موږ او خلکو له دا پیغام ورکړو چې دا کوم د موږ سره څه وشول یا کوم د موږ سره روان دي دا د موږ په مفادو کې نه دي دا ظلم او جبر او دا بربریت دا مزید نور په قبایلی علاقو کې قطعی موږ نه منو
د خیبر ولسی وګړي وایي چې له تیرو شاوخوا دوه کال راهیسې هلته یو وار بیا بدامنی زیاته شوې په هدفي وژنو کې زیاتوالی راغلی په تیرا کې وسلوالو په رڼا ورځ ګشتونه کړي او دوی دا کوي چې وسلوال ترې کلنګونه غواړي او نه ورکولو په صورت کې بیا په نښه کوي د پاکستان د پوځ د مطبوعاتو ادارې ISPR څو ورځې وړاندې ویلي وو چې په تیرا کې وسلوالو پر ضد هدفي عملیات کړي او یو شمیر مطلوبو وسلوالو ته یې مرګ ژوبله اړولی او په دې سیمه کې امن لپاره ژمن دي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
د مشال ریډیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شي
د جمعیت علما اسلام فی ګون مشر مولانا فضل الرحمن وای د پوز عدلی او یا د نورو ادارو د مشرانو کاری مود غزول یو غلط روایت او دوی مکمل مخالفت کوي نو وړي د خبرې تیر ورس قامی سملی ته په وینا کې کړی دي د سیاسي چارو شنن کې وای چې د دې روایت لوجه ادارو ته جمهوریت ته او پارلماني نظام ته زیان رسی او باید مخنیوي وکشي نو تفصیل په خبره شبیر احمد جان په دې ریپورت کې راکوي
قانونی پوهان او شنون کی وای بغیر د سبیړنی حالاتو یا ضرورت نه ایکسټنشن ورکول یا د نوکری موده غزول نه قانون نه آئین او نه اخلاقیات اجازه ورکوي ځکه دا سه کول سره یو خو نور افسرانو یا اهلکارانو حق هل کیږي دغه ډول د ادارو دننه خپل منځي اختلافات هم پیدا کیږي او د ادارو په شفافیت هم منفی اغیز غورځوي پیښور های کورټ کې آئین پوه وکیل شبیر حسین گگیانی مشال لیډو ته وای د ادارو په اړه دا ډیر منفی تاثیر غورځوي
فرض کړئ چیف جسټس له ایکسټنشن لوش درې کال په دې درې کال کې څومره د پسې چې کوم را روان ججان دي سینیئر 1 2 3 نو په دې کې و تقریبا دوه یا درې داسې ججانی چې هغه به فکیږي هغه به ریټایرم شي هغه به چیف جسټس هم نشي نو دا غیر رائټ وایلیټ شو نو ادارو ته په نقصان رسی په ادارو کې مېز کې اختلافات هم پیدا کیږي دا سب کوارمي چیپ لا ایکسټنشن ورکی پرس کا درې کال په دې پسې را روان څومره جنرال دي دا به ریټایر شي دا سیدارې محکمې میسج هم په غلط زی بیا هم مطلب دا چې دا ګیو ټیک چې بزه وطاله پیدا در کوم تماله پیدا را کوم
د سپتمبر په 12مه د جمعیت علما اسلام فیډل مشر او د قامی سمنه غړي مولانا فضل الرحمن په قامی سمنه کې خپل تقریر کې ویلو چې د پوز د عدلی یا د کمبل ادارې مشر د نوکرې مود غزول په پاکستان کې یو غلط روایت دی او د دې با دوی مکمل مخالفت کوي
هماره ها ادارې او اداروں کے بڑے وہ اپنے ایکسٹینشن کے لیے فکر مند ہیں اپنے اداروں کی اصلاح اور تقویت کے لیے فکر مند نہیں ہیں
زموږ دلته ادارې او د ادارو مشران د خپل دندو میاد غزول لپاره فکرمن دي د خپل ادارو د اصلاح او توانمن کول لپاره فکرمن نه دي د ایکسټنشن عمل ک په فوج کې دي هم غلط دي قادلیه کې دي هم غلط دي ک سیول بیوروکراسي کې دي هم غلط دي دا خو سبا پارلمان هم غوښتنه کولی شي چې 15 کال پس مونږ له هم 15 کال ایکسټنشن راکې ک عدالت تا ک فوج تا ک بیوروکراسي تا حق تر لاسه دي نو پارلمان خود به ټول نه بالاتر دي پارلمان تا خلا ډیر حق حاصل دي بیا دا روایت خ روایت نه دي پدې بعد مخالف ډلو کردار ادا کو او کله به هم د ملک کې دننه یو غلط روایت بنیاد اخودلو ته پرېندو
کوئی اچھی روایات نہیں ہے اس پر اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے اور کبھی ہم اس ملک کے اندر ایک غلط روایت کی بنیاد نہیں ڈالنے دیں گے
په پیښور کې خبريال او شنونکي شمشاهد وای چې کله هم د ادارو د مشرانو د ایکستنشن معاملې راشي نو دا زیاتره د سیاسي مقاصد لپاره استعمال کیږي، نو باید دا لړۍ ختم کړي شي.
ایکستنشن حقیقت دا دی چې دا ایکستنشن کیږي د دې شاته څه خاص مقصدونه دي، هغه غړ مقصد دی چې د سیاسي مقصد لپاره استعمال کیږي. نو زه دا وایم چې دا بالکل نه ور کیږي، کدا په دیه کې، کدا په پوج کې، کدا په بدله کې، بلکې دا بدا وایم چې اوزل یو سرکاری افسر کاغه پوجی ریو کاغه دا عدلی سره دیو کاغه بل دی کې چاغه ریټایر شین پکار درا چاغه ته بیا بیا نو کرے نه ملاوی کی ځکه چې پاکستان کې روان نه ډیر زیات بیروزګاری ده، خلک ډیر زیات بیروزګار دي، پکار دار چې نیو خلکو ته مقور کړی شي چې خپل کار وکړي او هغه ته روزګار ملوشي.
دا د منرا چې دین وړاندې مرکز کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت په کال 2006 کې د هغه وخت په پوسټ سرلخر جنرال ریټایر قمر جاوید باجوا ته ایکستنشن ورکول لپاره د عمران خان حکومت پارلیمان نه قانون پاس کړی او قمر جاوید باجوا ته درې کاله ایکستنشن ورکړی وو. په قمر جاوید باجوا د پاکستان تحریک انصاف مخالفین لخوا دا تورونه هم لګیدل چې عمران خان حکومت کې راوستلو کې د ده لوی کردار وو، کوم چې د پاکستان پوز وار په وار مسترد کړی. ولی اوس موجوده د پاکستان مسلم لیگ اتحادی حکومت کې هم د پاکستان د چیف جسټس او بیا د پوز د سرلخکر یو وار بیا د میاد غزولو خبرې روانې دي. کچر حکومت موجوده چیف جسټس یا چیف اف آرمی سټاف ته ایکسټنشن ور نه کړو نو چیف جسټس قاضی فایز عیسا د نوکرۍ میاد پر روان اکتوبر کې او د پوز سرلخکر جنرل آصف منیر په 2025 کې د نوکرۍ میاد ختمیږي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان وایي د پاکستان پوځ او استخباراتي ادارې د غوند مهم مشران وخت په وخت نیولې دي. نوموړي پرون په احتساب عدالت کې تر اوریدنې وروسته رسنیو ته وویل د سپتمبر په 10 د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنډاپور د اسلام آباد پولیس ونیول، خو هغه مال په خپله ګنډاپور ویلي وو چې له جلسې وروسته یې له دې وجې د ګوند له مشرانو سره تماس نه نیول کېده چې هلته د موبایل جام کوونکي آلی لګېدلې وې. له پېښوره شبیر جان د موضوع تفصیل دراوروي.
د سپتمبر په 14 احتساب عدالت کې د ده د خلاف د مقدمه اوریدنې وروسته خبریالانو سره خپل خبرو کې پخوانی وزیر اعظم عمران خان د دې خبرې پخلی وکړ چې وزیر اعلی علي امین ګنډاپور د سپتمبر په 8 د سنجانی جلسې وروسته د پوز لخوا اوچت کړی شوی وو. یاد جلسه کې وزیر اعلی علي امین ګنډاپور د پوز خلاف سخت بیانونه ورکړي وو. ولی وزیر اعلی علي امین ګنډاپور او نه صوبای حکومت کې کم چارواکي په دې اړه سخکاره خبره کړې او نه یې دا منلې. قانونی پوهان وایي که عام وګړي وي او که حکومتي چارواکي، په دا ډول اوچتول او غیبول دا د عین او بنیادي حقونو خلاف ورزي ده. دی وایي د دې ګام مقصد هیواد کې خانه جنگي کول دي، ځکه علي امین ګنډاپور د صوبې ولسي استازي او وزیر اعلی دي او په پنجاب کې وسره دا سلوک کول هم دغه اړخ ته ولس بوتلل وو. پیښور های کورټ کې وکیل زاهد الله زاهد په دې باب لوایي:
زما په نظر کې د عین او د قانون نه علاوه، چونکه دا یو منتخب وزیر اعلی دی او دا د صوبې د ټول عوامو یو نمائنده دی، الیکټډ او بیا هیډ آف د ګورنمنټ هم دی، نو هغه لحاظ سره داسې قسم سلوک یو طرف ته خو انتهایی ده، یو د سیمې د دې صوبې عوام پورې یو خندا ده، او بیا دا ده چې د قانون خلاف ورزي او د عین خلاف ورزي ده، خو بل طرف ته دا یو دومره مظلوم کوشش دی چې دا په عوام کې خانجنګي د پیدا کول یو کوشش دی، او بیا په هغه باندې داسې لاس چې ټول نو دا د ټولې صوبې د عوام توهین دی.
خو بیا پېښور کې خبریال او ریډیو پاکستان کې د شنون کې بحث کارکونکي شمس مومن نظر جدا دی. دی وایي چې دا خبره سمه ده چې ګنې د هر وګړي بغیر سجرمه او چتول غیر آئینی ګام دی، خو وایي داسې هم نه ده چې ګنې یو کس په پډاګه کرکه خوروي آئین به نه مني او د دنه بیا پښتنه هم نه کیږي. باید ریاستي ادارې د داسې کس پر ضد قانوني کارویانې وکړي.
د ټول ناول خبره خو دا ده چې اوس پورې وزیر اعلی صاحب خپل باندې دا منلې دي چې ګنزه چې اوچت کړی ما هغه او دا غرور دواړه دا خبره کوي چې هغه دی میټینګ د پاره چې دا غوښتل شوی او والته چې د جمر لګیدل وي څه سره رابطه نه کیدله. که فرض کړئ د سره غیر قانوني کار شوی نو په کار خدا راځي چې د دې صوبې وزیر اعلی د نو د اف ای آر درج کړي، عدالت ته لاړ شي، پارلیمنت ته لاړ شي، په صوبې سیملای اجلاس کې چې دغه خلاف د قرارداد پیش کړي ما سره دا چل شوی دی، نو دغه څه خطر اوسه پورې سمخ ته نه دی راغلی. یو خبره بل هم ده چې یو سړی د مثال په تور باندې قانون خلاف ورزي کوي په ملک نفرت خورې، څوک چې پالیسی نه مني، څوک چې آئین نه مني، څوک چې قانون نه مني، نو هغه په هر څومره غټه هده باندې دی نو زما په خیال کول دا غنه پاسپورت کول دا غنه قانون مطابق تپوس کول دا د آئین او د قانون لاندې چې د ریاست حق او په کار د دغه حق استعمال کړي
تبا بولدا په اتم سپتمبر سنجانی جلسې ورسره د سپتمبر په لسم د علي امین ګنداپور د غیبدو خبرونه پټولنو رسنیو خبر شوی وو ول رسوبای حکومت وایي پیرشر محمد علي سیف لخوا هم په ډېره متضاد بیان راتل په لسم سپتمبر دوی مطبوعات دا ویلو چې وزیر اعلی اسلام آباد کې خود دوی یا د ګون یو تن ور سره هم رابطه نکېږي او د هغه هم او د عملی هم موبایل ټلیفونونه بند راځي ولی په 12 سپتمبر یې مطبوعات ته ویلي وو چې صوبه کې د امنومان او سیاسي صورتحال په اړه اسټابلیشمنت سره د ګل پورس د هغوی ملاقات شوی وو شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبری غړی
د کورمی په ساده کې سنیانو شیعهګانو پر سوشل میډیا مذهبي مقدساتو ته د سپکاوي غندنه کړې ده او غوښتنه کړې ده چې باید د قانون د عملي کولو ادارې مخه ونیسي د جمعې په ورځ په خوار کلي کې خلکو په دغه اړه یو احتجاجي مظاهره وکړه او د ټل پاړه چنار لوی لارې هم تر څه وخته پورې تړلې وه دا په داسې حال کې ده چې په کورما کې په سوشل میډیا د ناسمو خبرونو راپارونکو موادو د خپرېدو له کبله نښتې او بدمنۍ هم وخت په وخت رامنځته شوې دي بلخوا چارواکي وایي د سیمې امنیت تشمن دی او په دغه اړه عملی ګامونه پورته کوي طارق اورکزی رپورت راکوي
د کورمې سنیانو پر ټولنیزو رسنیو د مقدسو شخصیتونو توهین یو ځل بیا د کېدلو پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده د جمعې پر ورځ په سلګونه احتجاج کوونکي د صدې په مرکزی چوک کې تر غونډتلو پاس د خوار کلی په لور پیدا لاړل او هغلته پر سړک پرلت وهلو په احتجاج کې شامل د صدې ملک عبدالعلي خان ګډونوالو ته د خپل تقریر پر مهال غوښتنه وکړه چې حکومت دې په ټولنیزو رسنیو روان د یو بل مقدساتو توهین مخه ونیسي
زه دا یو څه حکومت نن ورځې زه یو کال ته دوت کی تو د امام د لباس کوم زه دا غوښته اهل بیت دا غوښته صحابه او ونسا په پایوري په موجودي دي که چوک استرلیا کې دی ادي پاسپورت په بلوکا که چوک سعودي کې دی ادي پاسپورت په بلوکا که چوک ایران کې دی ادي پاسپورت په بلوکا تو سره مختلف هرویش تو اخلاق سر کا او د قانون کا ډرې ته وتا
په کورما کې سنیانو دا احتجاج تر هغه کړي چې پټولنی زور سنیو د مذهبي منافرت تازه ویډیوګانې خبرې شوې په پړچنار کې د شیعهګانو مقامی تنظیم انجمنی حسینی مشر جلال حسین بنگش د جمعې پر ورځ یوې غونډې ته په خپل خطاب کې ویلي چا هم په ټولنیزو رسنیو د مقدسو شخصیتونو په شان کې د ګستاخی ویډیوګانې خبرې کړي هغه لازم نه دي او غواړي چې ورته په داسې نوړه کار سخته نه سخته سزا ملو شي بنگش وايي کله هم د سیمې حالات په خکې دلو شروع شي نو په ټولنیزو رسنیو د یو بل مقدساتو توهین کیږي چې دغه صورتحال دوی په تشویش کې اچولي او زیاتوي ښکاري دا چې ځینې پټ طاقتونه په خپلو کې د تفرقې او نفرت خوراولو د داسې قسمه عمل پر شا ولاړ دي
چوکا صحاب و تبادی آئی مدی اغویا مزامت کو چایا کڑے دے کورمی کی وقت رول دی اہل سنت سرا پر امن طریقے سرا خپلو مسائلو دوبارہ تیاریو کورمی کے پر امن طریقے سرا زندگی تیرول غوڑو نگوڑو کورمی کے بدم نیوی او نگوڑم چو کورمی کے یا پر چنار دے یا صدا دے زن نگوڑم چو دا وزیرستان وی زن نگوڑم چو دا لکی و بنو گونتا حالات وی دیکی
بلخوا پا دا غڑا دا کورمی پولیسو مشر احمد شاہ احتجاج کون کو تا تروت لو پاس پا خپلو خبرو کی ویلی دا د یو مسلمان شان نه دی چې هغه د اهل بیتو او یا صحابه په شان کې ګستاخی وکړي شازیاتوی کسو خوم په دغه کار کې ملوث وی پولیس به بلا تفریق د قانون مطابق د هغه تن خلاف کاروایی کوي خو پر دغه کې له دواړو فرقو د تاون ضرورت لري د پولیسو مشر دا هم ویلي پر سوشل میډیا د نفرت ډک ویډیوګانې په خبرولو پرچې درج شوي خو ملزمان چونکې په بهر ملکونو کې میشت دي نو پر ضد یې کاروایی په عمل کې د راتلو لپاره به لږ وخت ورته په کار وي کورما یو له هغه قبایلی سیمو ده چېرته کې شیعهګان او سنیان په یو ځای پاتې کیږي او هغلته سوارې د مذهبي ډلو ترمنځ خونړي جنګونه هم شوي چې داسې یاز ډېر حساس میرل شي. په سیمه کې د پراونکو ویډیوګانو په ذریعہ یو ځل بیا حالات خرابولو کوشش شوه. خو دغه ځل دواړه فریقینو لخوا مزمتي بیانونه ور باندې پر وخت پراتلو هغلته شر او فساد خورېدلو ته مکنه د ملو شوي. طارق ورغزه مشال رادیو پېښور.
داسې حال کې چې په کوټه کې تیره ورځ یو پولیس سرتیری هغه کس په تاڼه کې دننه په ډزو وواژه چې د مذهب په سپکاوي تورن و. د پاکستان د بشري حقونو کمیشن ویلي دي چې باید خلک قانون په لاس کې وانخلي او داسې معاملې د شرعي او آیني اصولو سره سمې هوارې کړي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان اتلس سو سترو دینی عالمانو د کال 2023 د جون په میاشت کې د پیغام پاکستان په نامه د کانفرنس نه وروسته په ویلامه کې ویلیو چې شریعت دا اجازه نه ورکوي چې د ریاست په موجودګۍ کې د یو سو قانون په لاس کې واخلي او بل چاته سزا ورکړي. په دې اړه نور معلومات د شاهین بنرین.
پولیس چارواکو د سپتمبر په 12مه مشال لیډو ته ویل چې په سوشل میډیا په خبرو شو مبینه ویډیوګانو کې لیدل شوی چې یو ډل خلک وجل شوی تن د مذهب په سپکاوي تورنوي او هغه ته د زیان رسولو هڅه کوي. د ویډیوګانو خبرېدو وروسته د کویټې په جبل نور سیمه کې د جمعیت علما اسلام پلویانو احتجاج وکړ او د تورن تن د نیولو غوښتنه یې کوله. وروسته دغه تن ونیول شو او د امنیت په خاطر د کویټې په کین تاڼه کې بندي کړل شو. خو هلته پرې یو پولیس سرتیری ډزې وکړې او وې واجه. په دغه اړه د اسلامي نظریاتي کونسل پخوانی مشر او دینی عالم ډاکټر قبله ایاز وایي
نو قرآن د دې اجازت ورکوي چې انسان د خپل قانون په لاس کې وایي. نه د رسول د خدای تعامل او نه زمونږ پاکستانی آئین او قانون. دا اوس واقعات چې کوم په بلوچستان کې وشوا دا یو خطرناک رخ دی. یو سلسله کار د دې انتداد نو دا خطره موجوده ده چې بیا به ذاتی اختلافات باندې غلط الزام بخلق لگئی او بیا قتل کئی و قتل جدے قطب تقدس مقام ہم ور کئی او بیا بد خلقنا آفرین نام خلی.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن په کوټه کې د یو پولیس سرتیری لخوا د مذهب د سپکاوي په تور د یو بندي تن وجنه د قانون نه سرغړونه بللې ده او ځکه کړي دا چې باید داسې معاملې د قانون او شریعت د اصول سره سم هوارې شي. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د کمیشن د بلوچستان څنګ مشر طاهر حسین ایڈوکیټ ویل چې قانون ته احترام نه ورکول کیږي نو ټولنه به د فساد ښکار شي.
اپ سو خپل طرف چې ما د طرفه یو لک روپیه ما د طرفه واسه پاتلا روپیه ما د خلاصه دونی مرده زبر لیگل اسسټنس ورکم افلا کما مال دا خبره ګوره دا په معاشره او په سوسایټی کې چې یو انټالرنس هغه قائم دی هغه نور به اضافه شي ورز د وکیل پیسې کی چې دا ویډیو چا جوړ کړی دا بیا دا ویډیو اپلوډ کړی چا دا ویډیو فیسبوک او په سوشل میډیا کې چا ور کړی دا خور سره برابر مجرم دا
د بشری حقوقو فعالان زیاتوي چې اکثر خلک د خپلو ذاتی مقاصد لپاره په یو بل چا د مذهب د سپکاوي تور پوری کی او د داسې 99% پیښو فیصله له عدالته بهر شوې ده. په دغه اړه د پاکستان 1300 دینی عالمانو د کال 2023 د جون په میاشت کې د پیغام پاکستان په نامه د کانفرنس نو وروسته په یو اعلامیه کې ترهګری کفر وباله او ذات اکړه چې د ریاست په موجودګۍ کې وګړي د چا د ژوند او مرګ فیصله نشي کولې. په دغه اړه ډاکټر قبله ایاز نور وایي
شریعت دې اجازه نه ورکوي چې افراد قانون په خپل لاس کې والی او په دې کې زموږ پیغام پاکستان چې کوم دی هغه اعلانیا او بیانیا ډېر واضح تا په اړه د پاکستان د ترین علما کرام هغه د فتوا او بیان دستخطونه دي او هغه دا وایي چې د کفر فتوا دا عام خلکو ته اجازه نشته چې ولګي او مسلح اقدام لکه تسلح ورکول دا صرف ریاست استحقاق دی.
د لومړي ځل نه دی چې په پاکستان کې راپارېدلي خلکو یا وګړیو د مذهب د سپکاوي په تور نور کسان وجلی دي. روان کال د جون په لومړیو کې د پنجاب په سرګوده کې را پاریدلو خلکو په یو دری او یا کلن سړی د مذهب د سپکاوي تور پورې کړ او هغه زخمی کړ. دغه سړی بیا په روغتون کې سا ورکړه. له دغې څو ورځې وروسته د جون په شلمه په سوات کې خلکو د پنجاب یو اوسیدونکي د مذهب د سپکاوي په تور واجه. دغه تن د وجل کېدو نه وړاندې د پولیسو په وړاندې اقرار کړی و چې مسلمان دی او د مقدساتو د سپکاوي سوچ هم نشي کولی. همداراز په کال 2018 کې د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې پاریدلو زده کوونکو او نورو کسانو د مشال خان په نامه زده کوونکي او مدني فعال واجه، خو وروستو د پولیسو په لټنو وښوده چې مشال خان د مذهب سپکاوی نه و کړی.
زه غلام غوث یم، تاسو د مشال رادیو اورئ.
اوریدونکو د خبرونې نیمایي برخې ته رسیدلې یو نو رپورټونه له خبرونو وروسته د خبرونو لنډیز درته دغه شیبه وړاندې کوو. د خیبر ضلع د باړې سیاسي اتحاد وایي سر له سبا یعنی اتوار ورځې نه د امن پاسون په نوم د احتجاجونو او لاریونونو نوې لړۍ پیلوي. د باړې سیاسي اتحاد یو مشر هاشم خان اپریدي مشال لډیو ته وویل چې دا لړۍ به د امنیت تر قائمېدو او د پوځي عملیاتو تر درېدو پورې روانه وي. په خیبر پختونخوا کې له بارانونو سره په تړلو تازه پیښو کې لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي دي او درې ژوبل دي. د خیبر پختونخوا د قدرتي آفتونو پر وړاندې د مبارزې ادارې نن پر خپلې ویبپاڼې لیکلي چې بېګا د چارسدې په خټ کورونو کلي کې د تیز باران له وجې د یو کور چتر پرېوتو چې پکې ساجد نوم یو تن، د هغه مېرمن او درې بچي مړه شول. نن د بلوچستان د شیرانی ضلع په دانیسر سیمه کې د مسافرو یو بس واوړېدو چې پکې لږ تر لږه پنځه کسان مړه او شاوخوا شل نور ژوبل شول. چارواکو په وینا دا بس له اسلام آباد څخه کوټې ته د ډیرا اسماعیل خان په نیشنل های وې روانو چې یوې کندې ته پرېوتو. د کوټې په کوچلاخ سیمه کې 14 دوه پولیس سرتیري وژلي او یو ژوبل کړی دی. د کوچلاخ تھانې د چارواکو په وینا د پولیسو ګاډۍ د سړک ګاډۍ په خښ شوي ماین ور برابر شوی چې د برید مسؤلیت نه دی قبول کړی. له پاکستان او ایران څخه په تیرو سالي رشتو ساتنو کې افغانستان ته د 355 کورنیو د ستنېدو خبر ورکړل شوی. باختر اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی نن خبر ورکړی چې پرون د تورخم له لارې 29 کورنۍ، د کندهار د سپین بولدک له لارې 1.3، د نیمروز د ورېښمو پله له لارې 50 او د هرات اسلام کلا له لارې 240 کورنۍ خپل هیواد ته ستنې شوې. او د صحت نړیوال ادارې په جګړه ځپلې غزه کې د ګوزن یا پولیو ضد څاڅکو ورکولو کمپاین لومړی پړاو بریالی بللی. د صحت نړیوال ادارې ویلي چې په دې مهم کې له 15,000 نه زیاتو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړل شوي. دا مشال رادیو دا د خبرونو لنډیز مو واورېده. خبري غړی تقوا کې په دې نیمای کې هم مهم رپورټونه لرو، نو که وخت لرئ را سره پاتې شئ. راپورونه وایي چې ایران د پاکستان لخوا پر خپل خاوره په ټاکلې موده کې د ګیس پایپ لاین د نه غځولو او لاغه هیواد سره د ګیس د شوي تړون د سرغړونې خلاف په نړیوال عدالت کې شکایت درجوي او پر پاکستان د $1,000 جرمانه لګوي. دا په داسې حال کې دا چې ایران د خپل اټومي پروګرام له امله د امریکا له اقتصادي بندیزونو سره مخامخ ده. د همدې بندیزونو د اندېښنو له کبله پاکستاني چارواکو پر هغه پروژې کار ځنډولې ده. دا چې د ایران د احتمالي جریمې او د امریکا د احتمالي بندیزونو په منځ کې پاکستان له کوم ستوندو سره مخامخ شوی دی، احمد شاه زمي پرې تفصيلي رپورت جوړ کړی.
د پاکستان دفاع وزیر ویلي چې نړیوال فشار یې هیواد دې ته نه پرېږدي چې ایران سره ګیس نه لیکه وغځوي. خواجه محمد آصف د سپتمبر پر لسمه له انډیپندنت اردو خبری شبکې سره د مرکې پر مهال زیاته کړه چې هند او ځینې نور هیوادونه هم له ایران سره تجارت کوي خو پر هغوی بندیزونه نه دي لګېدلي. د نوموړي په وینا دا زیاتوب دی او له دې څخه د وتلو لپاره باید یوه لاره راویستل سي. نوموړي دا خبرې تر هغه وروسته کړي چې ایرانیو رسنیو د هغه هیواد د چارواکو له خولې ویلي چې ایران د پاکستان لخوا پر خپله خاوره په ټاکلې موده کې د ګیس نه لیکې نه غځولو او له هغه هیواد سره د ګیس د سوي تړون د سرغړونې خلاف په پیرس کې میشت نړیوال منځګړی عدالت کې شکایت درجوي او پر پاکستان د $1,000 جرمانه لګوي. خواجه آصف زیاته کړه،
کوئی ڈپلومیسی جو ہے امریکہ کے ساتھ اس قسم کی کریں کسی کو
حکومت باید له امریکا سره یو ډول سفارتکاری وکړي او نور هیوادونه هم را دعوت کړي چې دا زموږ د پایښت معاملې ده موږ به اتلس ارب ډالر لکه مخ ورکوو زموږ اوسنی اقتصادي حالت ته په کتو اتلس ارب خو فریق دا موږ اتلس میلیون ډالر هم نشور کولی
څوک جو هماره مالی حالات ہیں
خواجه آصف وویل که ایران د پاکستان خلاف د جرمانی دعوا ونه کړي نو شای خپل قانوني حق له لاسه ورکړي خو نوموړي زیاته کړه چې وزیر اعظم شهباز شریف او د هغه مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار روانه میاشت امریکا ته ځي او هلته به په دې اړه ضرور خبره کوي تر دې وړاندې د روان کال په اپریل کې اسحاق ډار په اسلام آباد کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال ویلي ول چې پاکستان به د خپلو ملي ګټو لپاره له ایران سره د ګیس پر نلیکې کار پیلوي او تر هیڅ نړیوال فشار لاندې به نه راځي خو تر هغه یوه میاشت وړاندې په مارچ کې بیا د پاکستان د پټرولیم وزیر مصدق ملک ویلي ول چې پاکستان د ګیس نلیکې په پروژه کې د بندیزونو توان نه لري او د امریکا له احتمالي بندیزونو څخه به معافیت وغواړي پاکستان او ایران چې ګاونډي هیوادونه دي او 900 کیلومتر شریک پول لري د 1990 مې لسیزې په نیمای کې د ګازو د نلیک جوړولو په اړه خبرې پیل کړې د دوړ هیوادونو چارواکو د 2009 کال په جون کې د فرانسوي قانون لمخې د ګازو د پلور او پیر 25 کلن تړون لاسلیک کړ او ټاکل شوی چې هغه پروژه به په 2014 کال کې بشپړ کیږي په تړون کې راغلی ول چې د هغې نلیکې له لارې بهر ورځ له 950 میلیون مکعب میټر څخه تر 1 ارب مکعب میټر پورې ګاز له ایران څخه پاکستان ته رسول کیږي ټاکل شوی و چې دا نلیکه به 1150 کیلومتر د ایران په خاوره کې او شاوخوا 800 کیلومتر د پاکستان په خاوره کې جوړیږي لا پلان سره سم به دا ګیس نلیکه د ایران په اصلویه بندر کې له فارس ګیس ذخیرې څخه د پاکستان د سند صوبې تر نوابشاه شهر پورې غځېده ایران ادعا کړې وه چې هغوی په 2010 کال کې پراخ پروژه کار پیل کړ او په 2011 کال کې خپلې غاړې ته د 900 کیلومتره نلیکې د جوړولو چارې بشپړ کړې وروسته پاکستان د هغه وخت ولسمشر آصف علي زرداری او د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد په 2013 کال کې په سرحدي سیمه کې د پروژې د پرانیستلو مراسم ترسره کړل خو پاکستان لا تر اوسه خپل غاړې ته د نلیک غزولو کار نه دی پیل کړی ایران د خپل اټومي پروګرام لامل د امریکا له اقتصادي بندیزونو سره مخامخ دی د همدې بندیزونو د اندیشنو له کبله پاکستانی چارواکو پر هغه پروژې کار ځنډولې دي د کلونو پوجدو کې ایران په وار وار غواښ کړي چې له تړون څخه د سرغړونې په صورت کې د پاکستان خلاف په نړیوال عدالت کې شکایت کوي په داسې حال کې چې اسلام آباد د تهران لخوا پر نلیکې د کار پر مخ وړلو ضرب الاجل د 2024 کال په مارچ میاشت کې سرته رسېدی تر هغه شاوخوا یوه اونۍ وړاندې د فبروري پر 23 د څه باندې یوې لسیزې تر ځنډ وروسته د انرژي په اړه د پاکستان د نگراني کابینې کمیټې د ګازو د هغې نلیکې د لومړي پړاو د کار پیلولو منظوري ورکړه د کابینې کمیټې پریکړه وکړه چې پاکستان د ایران له پولې څخه د بلوچستان تر ګوادر پورې د نلیکې 80 کیلومتره برخه جوړوي خو لا هم پر هغه باندې کار نه دی پیل شوی ایران تر دې مخکې پاکستان ته د 2023 کال تر سپتمبر پورې 180 ورځې نور وخت ورکړ چې د نلیکې غځولو کار بشپړ کړي د ایران ایرنا خبری آژانس ویلي تهران اسلام آباد خبرداري ورکړي چې کچیر یا چارواکي دا وړاندیزونه نه مني نو ایران به د دې پروژې له تړون څخه د سرغړونې لپاره په پیرس کې میشت نړیوال منځګړی عدالت ته ځي او له پاکستانه به د 30 ارب ډالر جرمې غوښتنه کوي په این حال کې ایران پاکستان ته د قانوني او تخنیکی همکاري وړاندیز هم کړی دی چې دا ډول د ګیس نلیکی پروژه پر ټاکلي وخت د دواړو هیوادونو په ګټه پاتې ورسیږي ایرانی خبريال او د انرژي د چارو پو دلګه خاتون اوغلو مشال رادیو ته ویلي چې ایران ټینګار کوي چې پاکستان باید د ګازو پایپلاین جوړ کړي ځکه چې ایران د ګازو د صادراتو او عوایدو ته بیړنۍ اړتیا لري نوموړي زیاتوي چې د نړیوالو قوانینو لمخې پاکستان اړ دی چې ایران سره د ګیس قرارداد پوره کړي خو د امریکا احتمالي بندیزونه لوی خطر دی او ایران په دې مسله پوهیږي
دا چې آیا ایران به په رښتیا هم د پاکستان پر ضد شکایت وکړي نه څرګنده ده ځکه دا ډول اقدام به د دواړو هیوادونو پر سیاسي اړیکو ډیر منفي اغیز وکړي ان که شکایت ثابت هم شي نو قوي امکان شته چې ایران به د 30 ارب ډالر جریمه ترلاسه نه کړی شي خو د یوې کوچنۍ جریمې احتمال شته په احتمالي توګه تر 15 ارب ډالر کمه
خاتون اوغلو زیاتوي چې ایران تر اوسه تر صفري نقطې پورې لا د ګازو پایپلاین نه دی غځولی او لا هم د پاکستان پولې ته د رسیدو لپاره ورته 2 کیلومتر واټن پاتې دی دا په داسې حال کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وایاند میتیو میلر د سپتمبر پر 3 په واشنگټن کې د یوې خبري غونډې پر مهال وویل چې له پاکستان سره د انرژي د کمښت په حال کې مرسته کول د امریکا لومړیتوب دی خو هغه زیاته کړه چې دوی به په هر صورت د ایران پر وړاندې خپل بندیزونه ته دوام ورکوي نو مړي تر دې وړاندې په مارچ کې ویلي ول
We always advise everyone that doing business with Iran
موږ تل ټول ته دا مشوره ورکو چې له ایران سره سوداګري زموږ د بندیزونو له خطر سره مخامخېږي او هر چاته به دا مشوره ورکو چې په دې اړه په ډیر احتیاط غور وکړي د امریکا د بارنو چارو مرستیال وزیر ډانلډ لوهم تیر ونی واضح کړه چې موږ پر دې نالیک د کار پر مخ وړلو ملاتړ نکو
پاکستان د مهال د امریکا د احتمالي بندیزونو او د ایران د احتمالي جرمې ترمنځ حساب سوي دي اسلام آباد په قائد اعظم پوهنتون کې ښوونکی او د منځني ختیځ د چارو پوه ډاکټر قندیل عباس مشال رادیو ته ویلي چې پاکستان اقتصادي حالت ډیر خراب دی او کلونه د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF پورونو ته انتظار باسي دغه په وینا پاکستان دا وخت نه د امریکا د بندیزونو او نه هم د ایران د جرمانی توان لري
پاکستان میں جو ایموشنل لوگ ہیں پولیٹیکل جو سیاسی
پاکستان کی پا سیاسی توگا احساساتی خلق دا سی بیان ورکی چی مونگ باید لا امریکہ غختن اوکو چی یا خو تاسو بندیزون لرکے او یا مونگ تا اتلس اربا ڈالر راکے چی مونگ دا ایران جریمہ ادا کو او تڑون ختم کو
ایران د پاکستان لخوا د ګیس تړون د سرغړونې خلاف په داسې حال کې نړیوال عدالت د تلو خبره کړې چې د انرژي د چارو پو دلګا خاتین اوغلو په وینا ایران د 2013 د لسیزې پرتله اوس خپل د ګیس له کمر سره مخامخ دی
اوسمال ایران د 130 میلیون مکعب متر غازو له کمخ سره مخامخ دی په 1300 کلونو کې ایران په ساړه موسم کې ترکی او عراق ته د ګیس ورکول بند کړی یا محدود کړی دی ځکه چې په ژمي کې د ایران د ګیس کمخ تر ورځ سبان دی 250 میلیون مکعب متر تر رسیدي د ایران او ترکی ترمنز د غازو د صادراتو 25 کلن تړون به په راتلونکو کال یعنی 2025 کال کې پای ته ورسیږي او د نوې کېدو امکان نشته بل خو ایران څه کوي چې له ترکمنستان او روسیې څخه په ارزانه بیه غاز واخلي او پر خپل ګاونډیانو لکه عراق پاکستان ترکیه او په احتمالي توګه پر نورو بازارونو په لوړ بیه وپلوري
پاکستان پر رسمي توګه تر اوسه نه د امریکایي بندیزونو د معافیت غوښتنه کړې او نه هم دا په ډاګه کړې ده چې له ایران سره له خبرو اترو پرته د جریمې د مخنیوي لپاره څه عملی لارې چارې خپلې کړې دي او ایرانوي چارواکو څه ځواب ورکړې دي په دې اړه مو د پاکستان له پېټرولیم وزیر مصدق ملک سره د سپتمبر له 15 بیا د سپتمبر تر 12 په بیلابیلو وختونو کې پر واتس اپ او ټلیفون د اړیکو نیولو هڅه وکړه خو هغه نه لیکلي پیغام ته ځواب راکړ او نه هم ټلیفون ته
دا مشال ریډیو دا کده روانو چارو نه ځان خبروي د مشال تر څنګ وسی
د پېښور انجینرینګ اینڈ ټیکنالوژي په هنتون کې پرون د اوبو په اهمیت او ویش یو سیمینار وشو په دې کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په شریکو اوبو او سندونو خبرې وشوې په سیمینار کې ویل شول چې د اوبو په اړه کره معلومات لرل اړین دي او دا معلومات په راتلونکي کې د اوبو د کمی او یا نورو ستونزو د هواري لپاره مهم وي په اړه نور تفصیل د اسما ګل په رپورت کې
دغه یو ورځنی سیمینار د پېښور انجینرینګ اینڈ ټیکنالوژي څانګې اګریکلچر پوهنتون پېښور انټرنیشنل واټر منیجمنت انسټیټیوټ او یو ایس ایټ پاکستان په مرسته د افغانستان پاکستان اوبو وسیلو په سرخط را جوړ کړی وو چې مقصد یې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شریکو سندونو اخستل شوي جاج په مختلفو اړخونو شرکت کوونکو ته خبرونه ورکول وو سیمینار کې شریک د پېښور زری پوهنتون مشر پروفیسر ډاکټر ضیاءالحق مشال ریډیو ته وویل
اوګد بارډر د سرحدي علاقې د افغانستان سره په دې کې نه هو زیات داسې دریابونه دي چې هغه مشترکه ګڼل شي تر اوسه پورې الحمدلله زموږ افغانستان په منځ کې خو داسې کانفلیکټ نه دی جوړ شوی خو فیوچر کې د موسمیاتي تبدیلیو په تناظر کې یا چې کوم چینجنګ پولیټیکل سیناریو دی هغه کې هیڅ بعید نه دی چې دا مسلی مخې ته راشي نمونگ تا دا مخینا دا دے معلومات پکار دی منصوبہ بندی پکار دا
پروفیسر ڈاکٹر ضیاءالحق دا هم ویل دی سیمه کې د اوبو په حق لا پوهاوی موجوده وخت کې اړین دی ځکه د نور ادارو په مرسته غونډه را جوړه کړې و چې د اوبو پرنګ مهمې شوبې ته د اړوند خلکو پام را وګرځوي
بارڈر پر دوانا سائیڈ ماندے دا صحیح او مؤثر استعمال دا پارا مونگ تا دا ڈیٹا و دا معلومات ضرورت ہو ڈیٹا بذات خود داغ پورے سا اہمیت نہ لری چی دا مونگا پروسیس کری نی او دا قابل استعمال حالت تا راوستی نی اس ڈیٹا دا داغ یو ڈیر پیچیدہ لیبوریس کاسٹلی پروسیسز دی نہ صرف دا ڈیٹا حصول بلکہ دا ڈیٹا دا حصول نباد داغ پروسیسنگ ہم یو اهم عمل دی.
د انټرنیشنل واټر منیجمنت انسټیټیوټ اداري غړي محمد عظیم مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان کې د اوبو په حق له کره معلوماتو محفوظولو په غرض یې پلیټ فارم معرفي کړو چې د پاکستان او افغانستان د شریکو اوبو په حق له پرې ډیټا موجود وي.
افغانستان پاکستان کے درمیان جو بڑے ریورز ہیں جس میں کابل ہے گومل ہے
دا پاکستان او افغانستان ترمن چکم لوی سندھو ندی لکھ کابل گومل او گورم پدی حقلا کر معلومات نشتا چکلا سرکاری یا نور ادارو راتلون کی پدی لڑکی قوانین جوڑول بھی او یا پری لوزنامہ کبھی نو باید چد حقی لپارا منگ سرا دغ ثبوتنا او علم وی چ دریابونو کی او بس عمر دی آبادی ورتا سمر دا او دا استعمال پہ حق لئی خبر یو پدی غرض انسٹیٹیوٹ آف واٹر مینجمنٹ دا یو ایس ایڈ پرمستا یو کتاب کی معلومات را ٹول کڑی کسوک معلومات اخستل غواڑی نو چھ پیو زے ورتا میلاوی گی اوس ہم یو ویب سائٹ جوڑ کڑے او کچا تا پاکستان او افغانستان کے د شریک او بولڑ کی معلومات پکاروی نو دغه ویب سائٹ تبزی
ویب سائٹ کا نام ہے knowledge-platform.org.
د اوبو اهمیت لړکی را جوړ شوی سیمینار منتظمینو په خبره د غرنګ دستوري د پېښور خلکو سیړنکارو زده کوونکو لپاره د اهمیت وړلی چې د اوبو په حق له د کره معلوماتو اهمیت او علم څنګه د پروفیشنل یا پېښور پالیسی سازی کوونکو مرسته کولای شي چې په سیمه کې د پیښو موجوده او راتلونکي کې د اوبو په وجه مخې ته کیدونکو چیلنجونو مقابله وکړي. اسما ګل، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانے او د مشال انی سے خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
د خیبر پختونخوا حکومت د پېښور ښار د مخدره موادو نه د پاکولو لپاره یو کمپاین له تیرو سو کلونو راهیسې په کار اچولی دی. له تیرې سمودې نه دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په ځوانانو کې د نشو رجحان زیات شوی دی. ویل کېږي هغه ځوانان چې عمرونه له 1300 په منځ کې دي په زیاته پیمانه باندې په نشو باندې روږدې شوي دي. د خیبر پختونخوا د خزانې مشیر مزمل اسلم وایي چې په خبر کې د نشانو د علاج او بحالې لپاره 360 ملیون روپۍ ځانګړي کړل شوې دي. د سپتمبر په 12مه په پیښور کې د منشیاتو نه پاک پیښور د درېمې مرحلې په اړه یو غونډه هم شوې ده چې زموږ خبریاله خالدانی ازل ته ورغلی و او دا رپورت لستوله.
د خیبر پختونخوا د خزانی مشیر مزمل اسلم دفتر لخوا په دې اړه یو ویډیو هم جاری کړی شوی ده چې پکې مزمل اسلم ویلی دی د پاکستان مستقبل ځوان کل سره تړلې دی. ولې نن سبا وخت کې ډیر ځوانان نشو کې اخته دي. د ویلی پېښور د منشیاتو نه پاکولو دپاره دا منصوبه د کال 2022 راهیسې شروع کړی شوی ده چې دا اوس درېمه مرحله ده.
انشاءالله صرف پشاور نہیں پورے خیبر پختونخوا کو ڈرگ
ان شاء اللہ صرف پیخور نہ بلکہ ٹول و صبح بد منشیات نہ پاکو داد وزیر اعلی اعظم دے پدے باندھے بمخ کے قانون سازی ہم کو لیشی چکم خلق دی کاروبار کوی ہوی تے دی مرد سزا ور کریشی ایکسائز تا دا ہدایت جاری کریشی وی دی چہ نہ صرف نشو کے اختہ کسانو علاج دیو بلکہ دوے مڑک تک کریک ڈاؤن ہم تیز کریشی وی دی او چکم خلق پدی کاروبار کے ملوث دی ہوی سر دی سختی ہم
کو اور یہ جو لوگ اس کاروبار میں ملوث ہیں ان کے ساتھ سختی سے نپٹا جائے.
نشو کی اختہ کسانو علاج او بحالی دپارا کارکون کی تنظیم دا دوست ویلفیئر فاؤنڈیشن پروگرام منیجر طارق محمود مشال ریڈیو سرا خبرو کی اوی نشکون کی تنانو کی 80% شمیرا دا زوان کل دا چی عمرنائی اتلسنا دیرش کالو مینس کی دی. دیوائی دا پی خبر لارو کسوبا اول دا گلنو دپارا زنگرتیا لرلا ولی اس دلتا نشیان پا نظر رازی. تارک محمود وائی کسی هم دا خ منصوبه دا ولی ددی کسانو مکمل بحالی دا پارا ضروری دا چی نشکی اختا کسانو کورنائی پا اعتماد کی واخستے شی
دا کسان دا پارا هم اخپل پریکاشن میجر مرتی کدی دا غواتا خیال ولا پکور ولا نساتی کمیونٹی وتا خیال نساتی آئے زڑو مرگور لا زڑو دوستانو تا بار بار دی نو دی دوبارہ ها خطرو کی بیچ بیا بدا کی چونکہ دا کسان چکم یو دی چتئی دا ٹول پ سٹریٹ تھی نو دی پار دا ڈے لازم نے چتئی مور پلا رونا خین دے دی ٹریس شور یو افیکٹو طریقے دا چا ٹریس شور دی غیتا حوالہ شور حکومت طرف نہ پڑے سختی وشی فیملی سا چتا دا خپل مریضانو خیال ساتئی.
دا ملگری ملتونو دا منشیاتو او جرمونو دفتر کال 2006 راپور تر مخه پاکستان کې یو اتیاله کسان د منشیاتو استعمال کوي چې پکې هر کال د 500 تنانو اضافه کیږي. طبي پوهان وایي چې منشیاتو لوجې د انسان صحت باندې بد اغیز پریوزی او دوی د مختلفو ذهنی او جسمانی ناروغو سره مخ کیږي. د پیښور لیڈی ریڈنگ ہسپتال ماہر نفسیات ڈاکٹر قاضی شہباز محی الدین ترمخا چې کوم خلق د منشیاتو استعمال کئی حغوی کی د نورو خلقو په نسبت د ڈپریشن رنز سیواوی. قاضی شہباز محی الدین وائی د نشو استعمال کون کی 85% خلق د یاداش کمی سره مخ کیږي او دی لوجی د خلکو کورنۍ ژوند هم سخت اغیزمن کیږي.
کم خاوند استعمال خزه مانه شکونه کوي، خزه استعمال نه غا خاوند مانه شکونه کوي، د تر ډیلوژن اف انفیدلیټی وای ټیک شو. نو دا سه کسان ته غوګونو کې आवाजونه راځي، د ته خلق کاری نو منشيات استعمال سره اغه د فیملی پرابلمز ډیر سی واشي، طلاق ډیر کسانو ته وشي، پلاران چې د ماشومان کور نه وباسي. دا خو صرف منټل هیلث دی، فزیکل هیلث باندې ډیر بد اثراتي.
شنون کی لحاظ علی پدی اڑا مشال ریڈیو سره خبرو کی اوی په خیبر پختونخوا کی د نورو صوبو په نسبت د منشیاتو استعمال زیات دی، ځکه دلته قبایلی سیمو کی د دې پیداوار کیږي او افغانستان نه هم دلته منشیات سمگل کیږي. لحاظ علی وای د منشیاتو مخنیوي د پاره ضروری ده چې دلته د منشیاتو ضد اپریشن وکړي شي او د نشئیز موادو راتلل بند کړي شي.
بهترین حل دا دی چې دلته د منشیاتو په ضد باندې د څنګه رنګ چې سرکار اپریشن کوي داسې نه جامع اپریشن وکړل شي، د نشئی موادو راتلل بند شي او ورپسې د دې ریهابلیټیشن سنټر د سرکار ځای په ځای باندې جوړ کړي په مستقله توګه یو او ورسره د معاشره مختلف خلق او طبقات په دې عقل په اعتماد کې واغستل شي او سلورم په دې عقل سزاګانې د سخت نه سخت کړل شي. او خو زما نه دی خیال عمومی توګه دا سیزونه د پروجیکټ تر حد پورې چې پروجیکټ ختم شي نو به دا سیزونه هم ختم شي.
د نړیوال بانک کال 2019 راپور تر مخه د پاکستان تعلیمی ادارو کې 63% ځوانان د نشئی توکو استعمال کوي، ولی طبی پوهان وایي اوس دغه شمیرو کې تر ډېر حده زیاتوالی راغلی دی او زیاتره زده کوونکي آیس نشه کوي چې خصوصي پاملرنه ورته پکار ده. خالد نیاز، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا.
په خیبر ضلع کې د روغتیا ادارې چارواکي وایي د غلطه لتیرې میاشتې راهیسې د ملاریا بیماری په زیاته پیمانه خوره شوې ده. د خیبر د ملاریا د کنټرول پروګرام څنګه وایي یوازې په اګست میاشت کې هغوی د ملاریا 26000 ټیسټونه کړي دي چې له منځه 8000 مثبتې پیښې مخې ته راغلې دي. د خیبر روغتیا اداره وایي د ملاریا د قابو کولو لپاره یو پلان تیار کړی دی او د علاج لپاره لسګونه وړیا مرکزونه هم پرانیستي دي. د سیمې خلک او مدني فعالان د ماشو د سپرې او د پشخ نو یا د ماشو د مخنیوي د جالۍ غوښتنه کوي. د نور تفصیل لپاره ورو د فرهاد شینواری ریپورت.
د خیبر ضلع د صحت محکمې مشر ډی ایچ او ډاکټر ظفر خان مشال ریډیو ته وویل چې دوی په ټوله ضلع کې د ملیریا د تشخیص او علاج لپاره په لسګونه مرکزونه خلاص کړي او په کار ده متاثره شوي کسان یوازې د سرکاري وړیا مرکزونو ته ورشي.
مونږ سره تقریبا اویا مونږ سره ډایګنوسټک سینټر دي د ملیریا په ضلع کې، چې هلته مونږ فری ټیسټ او فری میډیسن ورکو د ملیریا مریضانو ته. او دین علاوه مونږ دا هم غواړو چې عوامو ته دا پته وي چې هغه چاته پرایویټ سینټر یا دغه ته د نزی او د ملیریا په ټیسټ پیسې نه ورکوي، بلکې کم چې سرکار اړخ نه سرکاري هسپتالونو کې سینټر جوړ شوی دي چېرته چې د ملیریا فری علاج هم کیږي او تشخیص هم کیږي، نو هلته دي او د دې د حکومت د دې اقدام نه د فائده اخلی. او ان شاء الله امید ده چې کار رواني او وسایلم ټکوي، نو ان شاء الله مونږ بچی دے ملیریا په حکومت یو ابجیکټیو هم داده ګول داده چې ملیریا کم اس کم دا اول مونږ د پاره خصوصا د ضلع خیبر نو عموما چې پټول کې پی کې کې دا الیمینیټ شي.
ډاکټر ظفر خان ویل چې دوی د ملیریا د مخنیوي لپاره په سیمه کې دا غاهې کمپاین هم پیل کړای او هڅه کوي چې د دغه ضلع ولس د ماشو چیچلونه وژغوري او دغه ناروغي مکمل لمنځه یوسي.
آگاهی مهمونه هم کول، بیا زیات تر هغه ځینو کې چرته د ملیریا کې شونه ډیر زیات دي او د دې لپاره زموږ پراپر یو سیکشن دی، هغه ته وکټر کنټرول وي، د هغه خپل یو کوارډینیټر یې ما سره، هغه د لاندې سټاف یې ملیریا سپروایزر زی او په پورا ضلع کې مختلف سنټرې دي هلته بینر هم لګېدلي وي د عوامو سہولت لپاره چې چېرته مونږ فری ټیسټ او فری دوایانې ورکو او دې نه علاوه اوس د حکومت یو دغه اکټیویټي را روانه ده چې پای کې به مونږ مچھردانې تقسیمو.
د خیبر ضلع د ملیریا د مخنیوي څانګې چارواکي خان نیم الله مشال ریډیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې یوازې په اګست میاشت کې یې په خیبر ضلع کې څه باندې څلوېښت زره ټیسټونه کړي چې په هغې کې خواوشا اته زره کسانو ټیسټونه مثبت راغلي او ملیریا متاثره کړي. د بړې تحصیل یو مدني فعال محمد شفیق اپریدی وایي چې دوی لا هم د خیبر ضلع د صحت محکمې د کار نه مطمئن نه دي او په کار ده چې په مؤثره توګه خپل کمپین وکړه او د ماشو ختمولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړه.
مختلف قومونو کې د کال نه بل کال لا زیاتر پازیټیو ټیسټونه راځي او ملیریا د هغې نه زیاته وي. نو مونږ دا مطالبه کوو د حکومت نه چې په غټه سطح باندې د دغې خلاف اکشن واخیستل شي او د مونږ له غټه په غټه سطح باندې فری میډیکل کیمپونه انعقاد وشي او سره په غټه سطح باندې په علاقه کې سپرې پکار دو.
د خیبر ضلع د ملیریا مخنیوي پروګرام چارواکي وایي چې ملیریا تبه د یو مخصوص ډول شي د چیچلو نه لګي او لس له هم پکار دی چې احتیاطي تدابیر خپل کړي، ګنده اوبه او ډنډونه ختم کړي او د ماشو سپری استعمال پیل کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو د جمهوری ارزښتونو پالونکي.
دا هم د دې خبرې غړې رسته رپورت. د بلوچستان حکومت ویلي دی چې په صوبه کې له دیرش لکه څخه زیات ماشومان له سکولونو بهر دي. صوبایي حکومت د محکمه تعلیم په مرسته نه یوازې زیات ماشومان په سکول کې داخلولو کمپاین پیل کړی، بلکې ویلي دی چې د څلور سوه زیات بند سکولونه یې بیرته خلاص کړي دي. حکومت دا پریکړه کړې ده چې په صوبې کې د تعلیم د ودې په خاطر به لس زره نوي استادانو ته د کنټراکټ پر بنسټ کار ورکوي. بلخوا د تعلیمي چارو پوهان وایي چې په صوبه کې د تعلیم و وضع تر هغې پورې نشي سمېدلی چې تر څو د سرکاري افسرانو خپل زامن هم په سرکاري سکولونو کې زده کړې ونه کړي. نور تفصیل د ایوب ترین په رپورټ کې.
د بلوچستان حکومت ویلي دی چې په صوبه کې شاوخوا دیرش لکه ماشومان د سکول څخه د باندې دي. دا خبره د بلوچستان وزیر تعلیم میرمن رایلا دورانی د ستمبر په 12مه نیټه په کوټه کې د تعلیم یا لوستو د نړیوالې اونۍ په ترڅ کې و جوړ شوې د ستروته کړې او ویلي دی چې محکمه تعلیم په دې وروستیو کې څلور سوه بند سکولونه بیرته خلاص کړي دي. د دې وروسته په خپله وینا کې د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکټي وویل چې هغه غواړي چې د صوبې نوي فیصد سکولونه سم د لاسه خلاصي او یو ماشوم هم د سکول څخه بار پاته نسی.
میرے لیے کوئی سکسس سٹوری نہیں ہے کہ ہم نے 400 سکول کھول دیے.
زما لپاره دا کامیابه کیسه نه ده چې موږ څلور سوه سکولونه خلاص کړل. کامیابه کیسه دا ده چې څومره هم بند سکولان دي هغه باید چې سل په سل کې خلاصي. یو سکول هم باید داسې نه وي چې هغه بند پاتې وي.
ایک بھی ایسا سکول نہیں ہونا چاہیے کہ جو بند.
علاوه وزیر زیاته کړه چې صوبایي حکومت په صوبه کې د تعلیم د ودې او استادانو د کمښت د پوره کولو په خاطر نږدې لس زره استادان باید د کنټریکټ پر بنسټ په کار ولګوي. د دې د سورې د نور حال په اړه مشکله د بلوچستان د تعلیم د سکرتر صالح خان ناصر سره تماس ونیوي. نو هغه و مشال ریډو ته وویل چې په لومړي پړاو کې به یو نیم لک ماشومان په سکولو کې داخل کړل سي.
موږ ټارګټ تا دی فلاله کوټه ډیسټریکټ کې د کمی اندازې مطابق یو نیم لک کوشنیان چې دي هغه به موږ د دې پروګرام ته انرول کوو. هغه کې سیکنډ شفټ شامل دی که فرسٹ ټایم کې سکول نه سي اکوموډیټ کوي تعداد زیات دي نو په سیکنډ شفټ کې موږ به د کار کولای شو. څنګه سي ام صاحب چې نن زور ورکړي پر دې خبره باندې چې بجای د دې چې صرف کوټه پر میندو ده کوي دا کمپین دی اکراس د بورډ کر د صبح کې کیش. نو تر دسمبر پورې سي ام صاحب دا ټارګټ ورکړي وایي زه چې دی کم از کم 90% سکول فنکشنل غواړم.
بلخوا د بلوچستان پوهنتون د استادانو د اتحادیې مرکزي مشر ډاکټر کلیم الله بړي چې راته وویل چې په صوبه کې د تعلیم د ودې د سمولو په خاطر په کار دی چې د سرکاري سکولونو استادانو په ښه توګه د جدیدو علومو په برخه کې تربیه وسي.
په سرکاري سکولونو کې چې کم استادان دي هغه زیات کوالیفاید دي، جبکې پرایویټ سکولونو کې استادان ډایرکټ اپوینټمنټ وي، ډېر کم سیلري وي، دا هغه بس کورسونه هم بدل وي خو البته سرکاري سکولونه زیات چک واړي داغي حاضري د استادانو پرفارمنس د بچانو چې کوم کوالټي اډوكيشن دی هغه انشور کېدل غواړي لیکن پرایمري سکولونه کې زیات توجه غواړي چې دا بچان ښه تعلیم سي او هغه ټول سرکاري ملازمین پروفیسرز افسران مجبور دي چې خپل بچان په سرکاري سکولو کې داخل کړي هغه لوج بالته زیات چک وي
تر ډول په کوټه کې د بلوچستان بریال سید علي شابه وايي چې د تعلیم وځ تر هغه وخت پورې نسمېدلای چې تر څو د په خبره د حکومتي افسرانو او استادانو خپل بچان په سرکاري سکولونو یا ښوونځیو کې داخل نسی
یو سوال دا د وزیر اعلی صاحب بچان په سرکاري سکولو کې سبق وايي د سیکسي اډوكيشن بچان په سرکاري سکولو کې سبق وايي او بیا ته په خپل سرکاري استادان راوخه دا غو بچانو په سرکاري سکولانو کې سبق نه وايي دا هسي اعداد او شمار د زما په فکر سره د اولس سره دوکا ده د تعلیم د بهتري یا د کم چې د سکول سره د باندې کښنیان دي د هغو بیرته سکولو ته راوستلو ماته څه سیریس ګام نه معلومیږي
بلې غاړې ته د مکوې تعلیم د یو رپورټ له مخې د اوسني حکومت په وخت کې نور 1524 سکولونه بند شوي دي په رپورټ کې زیاته شوې ده چې د بند سکولونو د خلاصون لپاره صوبایي حکومت و 14000 نوو استادان ته اړتیا لري
مشال رادیو پر یوټیوب انسټاګرام فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شئ